په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. په اورزګان کې چارواکي وایي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ تقریبا ټولې سیمې طالبانو نیولې دي. په هرات کې د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو د شورا مرستیال مولوي محمد کباب بیانی نن سهار په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره په ویانا کې خبرې یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. بشپړ خبرونه. چارواکي د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي او وایي چې د دې ولسوالۍ تقریبا ټولې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او یوازې امنیه قومندانۍ ودانۍ له حکومت سره د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان للی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دغې ولسوالۍ له مختلفو لورو ډله ییز بریدونه وکړل.
تم چې موږ د افټرې له سوي چې کار کوم چې هغه نه دی پاتې موږ هغه ځخلې اندې جوړه ده. مثلا چې موږ ورته کوم د امنیت افخر پاتې ځخ هم دی وایي کوم نه نه پاتې دی وایي کوم نه نه پاتې موږ پاتې اټ مکتب چې څو د شادي د موږ چې څو د پاتې وایي.
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان دغه راز وویل چې د طالبانو د پراخو بریدونو د حملو په باب له مخکې مرکزي او ولایتي ادارې ته خبر ورکړی و خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته ونه کړه. بلخوا یو شمېر سرچینې وایي تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند نچینه سیمه کې هم د پولیسو یوه پوسته طالبانو ته تسلیم شوې ده. تر اوسه پورې دا خبر مستقلو منابعو نه ده تایید کړی. په هرات کې د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو د شورا مرستیال مولوي محمد کباب بیانی نن سهار په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالله حد ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي د دې ولایت په انجیل ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې ښاغلی کباب بیانی د سهار د لمانځه له ادا کولو وروسته له جومات څخه خپل کور ته په لاره و چې پر موټر سایکل سپرو ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او هغه یې ووژه.
ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز مولوی صاحب محمد کبابیانی از مسجد بیرون شده بودند و در سمت خانه خود در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار می گیرند و متاسفانه جام شهادت تر می نوشند.
د ښاغلي ولیزاده په وینا حمله کوونکي د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهمن وژلي او 15 نور ټپیان کړي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی کړی ده. په دې راپور کې تیر کال سهمن وژل شو ټول شمیر 23 تنه ښودل شوی. پینتاګون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنې په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. یو تن په عراق او یو تن په سومالیا کې ویلي دي چې یو تن په عراق او یو تن په سومالیا کې وژل شوي او د وژل شوي درې ملکي کس ځای نه دی په ډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یوه غیر دولتي ټولنه په هوایي بریدونو کې د ملکي قربانیانو ارقام چې ارقام خپروي وایي د دې ادارې موندنې ښیي چې تېر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوي چې دا د پینتاګون د شمېر 15 برابره دي. ایر وارز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا 9 ولسي وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینتاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته یې د تاوان په توګه ورکړي خو پینتاګون دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنگلاديش د فوتبال لوبډله د فیفا د شمیرو لمخې یو سل څلور اتیاوم ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنگلاديش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپ د وتلو چانس له لاسه ورکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د اټومي تړون د یحیی لپاره په ویانا کې خبرې یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې وویل چې په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکي موافقې ځینې مهمې برخې چمتو شوي، خو بیا هم سختې پرېکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درېو اروپایي او د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د نورو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ستون او ایران هم خپلې کړې ژمنې بشپړ عملي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 کال واشنګټن له دغه تړون څخه وویست او پر تهران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د اټومي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بلغاریانو او پر هغو لسګونو شرکتونو چې ویل کېږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري، اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا خزانې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون له مخې د بلغاریا د پارلمان پر پخواني غړي دیلیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخواني چارواکي ایلکو ژیلیاسکوف او په دوی پورې تړلو څلور شپېتو شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر دریو پخوانیو چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. بلغاریا چې د ناتو او د اروپایي ټولنې غړې ده، له څه باندې درې لسیز راهیسې چې په دې هیواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی، له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپایي ټولنې دغې بېوزلې غړې د فساد او د رسنیو د ازادۍ له پلوه تل د دې ټولنې ښکته ځای غوره کړی دی. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موزیقي ده ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پرې لنډه خبري برخه کې به لومړی په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب واوري. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبرې وکړي. چین تېره میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
تاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم لمخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داس وخت کې وزي چې د سوریه او پخلاینې خبرې په حساس مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سوریه او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله راوانخلي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پلی باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
دیو یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او په بلخ کې یو شمېر مدني بنسټونه وایي چې ناامني سبب شوی چې له هیواد څخه د ځوان کهول تېښته زیاته شي. په بلخ کې د پاسپورټ د اخیستونکو شمېر هم زیات شوی دی. اکثرا د پاسپورټ هغه کسان چې د پاسپورټ ادارې ته مراجعه کوي هغه ځوانان دي چې غواړي ایران ته ولاړ شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په میمیاشت کې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د بلخ په ګډون په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم ناامني او د طالبانو وسلوال فعالیت زیات شوی. په بلخ کې د دغه بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې د ناامنۍ په زیاتوالي سره له بلخ نه بهر ته د ځوانانو د تېښتې کچه هم لوړه شوې. ښاغلي سامی ازادي راډیو ته وویل
برامدان نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا
د نړیوالو ناتو او امریکایي ځواکونو وتلو پر کار او ژوند منفي اغیزه کړي. همدار از دا سبب شوی کوم کسان چې مالی توانمند لري له هیواد تېښته مخه کړي او ډیر ځوانان پکې دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده.
سامي زیاتوي هغه کسان چې د طالبانو د راتګ د نامنه او بد امنیتي وضعیت له ویرې تښتېدلي او بل خولایتې پریښی اکثرا باسواده ځوانان دي. د بلخ پوهنتون د حقوق پنځي د څلورم کال محصل درویشت کلن سمی الله وایي چې اوس اوس یې پاسپورټ اخیستی او په تمه دی چې د ایران ویزا ترلاسه کړي. سمی الله ازادي راډیو ته وویل چې د کړکېچن امنیتي وضعیت او د کورنۍ د ناسم اقتصادي حالت په دلیل اړ شوی څو له کورنۍ سره یو ځای ایران او له هغه ځای څخه بیا په قاچاقي توګه ترکیې ته کډوال شي. د زیاته کړه
زه تصمیم لرم چې د افغانستان ځان وباسم، ځکه په افغانستان کې امنیت خراب ده، کېدای شي د دولت چپه شي او طالبان راشي. نو تصمیم لرم چې ایران ته ولاړ شم او د ایران بیا قاچاقي هغه ته ولاړ شم ترکیه ته.
د بلخ د پاسپورت مدیریت هم هر ورځ د پاسپورت د اخیستو په خاطر د سلګونو ځوانانو د حضور شاهد وي. دغه ولایت د پاسپورت مدیر مرید صحرایی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه میاشتو راهیسې د پاسپورت د اخیستو په کچه کې 45 تر 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د هغه په خبره چې هر ورځ دا اداره تر 200 زیات پاسپورتونه ویشي. صحرایی داسې وایي:
از آغاز خروج ناتو از افغانستان
د ناتو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله د پاسپورت د غوښتونکو کچه زیاته شوې ده. د ځوانانو په اړه باید ووایم چې زموږ ازدحامی زیات کړي. هر ورځ له 150 تر 200 پورې پاسپورټونه ویشو.
په بلخ کې د نوې کرښې مدني بنسټ وایي چې ناامني، وزګاري او د کورنیو د اقتصادي د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې ځوانان یې له امله خپل وطن پرېږدي او صنعتي هیوادونو ته مخه کوي. د یاد بنسټ مشر عبدالقادر مصباح سپارښتنه کوي چې دولت د کار زمینې په برابرولو، د امنیت په ټینګښت او د ګواښونو په رفع کولو سره کولی شي چې بهر ته د تلونکو ځوانانو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان راپورونه ښایي چې هر کال سلګونه افغان ځوانان کوم چې غواړي له قاچاقي لارو اروپا ته ورسیږي د قاچاقچیانو لخوا له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم د سمندر په اوبو کې ډوبیږي. د ریلیف ویب د 2000 کال په یو راپور کې راغلی چې ترکیه له څو لسیزو د افغان کډوالو کوربه او اروپایي هیوادونو ته د عبوریا لیکت مرکز پاتې شوی. د ناڅرګند مقصد او د حرکت په حال کې د افغانانو ترنامه په یو مفصل راپور کې راغلی. هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه او خاصتا د ایران له لارې ترکیه ته ځان رسوي کچه